سلام.
مننه مصطفی صدیقی او د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب ترمن د ګډ کمیسون له ترکیب او مسولیت خبرو. د ننګرهار د چین پولیسوالی کې د دې اعداد څیړنه روانه ده چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ملکیان وشل شوي. نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنی مسابقه ده. د ملګرو ملتو سرمنشي ژمنه وکړه چې د هند او پاکستان ترمنځ به د راپیدا شوي کرکټ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وای دوی لهم د چین پولیسوالی کې د هغې بمباری چیړنې کوي چې د ملګرو ملتو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دوی د لومړنۍ څیړنو له مخې د داعش پر وسلوالو سربیره په دې هوایي برید کې درې ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو دا چې په دې اړه د دوی څیړنې بشپړې شوې نه دي نو وروستی کره نظر نشي ورکولی.
چېرته وروسته کله چې موږ سره وروستۍ پایلې شریکې شي له هغې وروسته به د ننګرهار ولایت مقام هغه خپل دریل کچېرې ولسي وګړو ته پکې زیان نه اوښتی وي زیاته شکل باندې موږ په دغه ډول حرکات په هېڅ کله اجازه نه ورکوو. موږ به خپل ورسره درڅرګند کړو.
تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي یا یوناما دفتر په چین کې د هوایي برید په ترڅ کې د 15 ولسي خلکو وشل کېدل او د 14 نورو ټپي کېدل غندلی وو او له بهرنیو او افغان ځواکونو په دې اړه د چیړنو غوښتنه کړې وه. ویل کېږي د هوایي برید په چین ولسوالي کې د یو قومي مشر پر کور شوی چیرې چې خلک له حج څخه د یو ځایي مشر د راستنېدو هرکلی ته راټول شوي وو. ځایي چارواکو دا خبر هم کړې ده چې د برید هدف د داعش وسلوال وو. راپورونه وایي چې د هرات ولایت د اوبا او پښتون زرغون ولسوالیو ترمنځ سیمه کې نشتې کمی شوې دي. د هرات د والی ویان د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په دې جګړه کې شپږو طالب وسلوالو ته مرشوب لاوشتې او یو افغان پولیس ټپي شوی دی. جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته د دې جګړې په اړه وویل نشتې کمی شوې دي. طالبانو ته درنه مرشوب لاوشتې او دا مهال د جګړې شدت راکم شوی دی. د هرات د والی ویان هغه راپورونه هم رد کړل چې ګوندې په جګړه کې د اوبا ولسوالۍ د امنیت قومندان موټر په توغندي لګېدلی دی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنی لوبو د سلسلې وروستۍ یوه نن ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې تر دې مخکې له بنګلاديش سره له دوو لوبو څخه یوه ګټلې او یوه یې هم بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي لمن دي چې افغانستان به د هغو تجربو په کارولو چې په تیرو دوو لوبو کې ترلاسه کړي نننۍ لوبه وګټي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
د بنګلاديش وکټ یا پیچ دی هغه د سلوټو په چونګ د فار ډیر سازګار دی. موږ به هم د دې نه ګټه خو ان شاء الله عزیز امیدوار هم چې افغانستان د دره پایلو به هم ګټي او چې ته دغه پایلو به وګټو د افغانستان لپاره ګټ ویار دی.
شغل فضلی زیاته کړه چې د نننۍ لوبې لپاره به په افغان ټیم کې هم یو څه بدلونونه راشي. د افغانستان د کرکټ ټیم بل بنګلاديش سره د دې وروستي یوې ورځنی لوبې ته تر سره کول وروسته د سیشن بي پورس کابل تستون شي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون ویلی دی چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړی تو بکټي. تر دې وړاندې مخ کې پرون په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر ملهی لودی له بان کی مون سره وکتل. ملهی لودی وویل وضعیت په ټومي وسلو د دوو سمبالو هیوادو ترمنځ په بیړه مخ په خرابېدو دی نو د ملګرو ملتو سرمنشي دی په خپل په دې برخه کې مداخله وکړي. بان کی مون له دواړو لوري وغوښتل چې له ډیر صبر او زغم کار واخلي. وروسته تر دې چې د سپتمبر په لومړیو کې په کشمیر کې د هند پر یوې پوځي اډې حمله وشوه او اتل سندي سرتیري ووژل شول د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه. هند په پاکستان کې میشت وسلوال تورنوي چې دا برید یې کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د هالند سفیر د هالند په مشي د هغو نړیوالو څیړنو د نتیجو له کبله احضار کړی چې وایي په 2014 میلادي کال کې د MH18 له سپرلیو ډکه ملکي الوتکه په هغه روسي توغندي لګېدلې چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی و. د دې اونۍ په سر کې د نړیوالو چلونکو یوې ډلې هغه موندنې وړاندې کړې چې وایي د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه پر بوک توغندي وشتل شوې ده. روسیې پر لپسې د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د لاس لرلو خپل لاس لرل رد کړی دی. دا الوتکه چې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه پکې ټولې 233 سپرلۍ او د الوتکې 15 عمله وژل شوي وو. د جمعې په ورځ د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت هم په حق کې د روسیې سفیر احضار کړ او هغه ته د جرمي څېړنو په اړه د مسکو د انتقادي او بې پروا څرګندونو له کبله ډیپلوماتیک اعتراض وسپاره. د هالنډ بهرنیو چارو وزارت د روسیې عکس العمل د نه منلو او بې اساسه انتقاد بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل د ګډې څېړونکې ډلې موندنې شي چې دا څېړنه د سیاسي انګیزو پر بنسټ ترسره شوې ده. او روسیې خبردار دی چې د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي په مرکزی نایجر کې د 100 میلیون ډالرو په لګښت د څارنې د بې پیلوټ الوتکو لپاره یو موقته اډه جوړوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې سره به د لویدیځ افریقا له دې هیواد سره مرسته وکړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه وکړي او خپلې پولې وساتي. په افریقا کې د امریکا د پوځ د قومندانۍ ویاند د جمعې په ورځ تایید کړه چې د نایجر حکومت په غوښتنې د مرکزی نایجر په اګادیس ښار کې د بې پیلوټ الوتکو اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. نایجر هڅه کوي چې د بوکو حرام د سخت دریځ ډلې د هغو بریدونو مخه ونیسي چې له نایجریا څخه د نایجر په جنوبي پوله د هیواد ته راوړي. همدارنګه دا هیواد د شمال په دشتو کې چې له لیبیا، چاد، الجزایر او مالی سره نږدې پرتې دي له القاعده شبکې سره د تړلو ګرځند ډلو خلاف هم جګړه کوي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د افغان حکومت او اسلامي حزب د ګډ پلاوي لغړیو او د دې کمیسیون له هدف خبرو.
یا کمیټه تنظیمه مرکب از وزارت خارجه، شورای امنیت او حزب اسلامي افغانستان.
د افغانستان لپخوانی ولسمشر حامد کرزی سره شهید لیږي.
کومه معامله چې د ډاکټر صاحب شفنی او د ډاکټر صاحب عبدالله مابینس سبب دا معامله په هغه امضا باندې بناده چې په هغه کې ظرف د دوه کال کې د لوی جرګې وعده پر کې سبب ده.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړوي د کمیټې لدیشمنو مخبرو چې د اونۍ تر پایه به د کمیسیونونو لپاره غړي انتخاب کړي، خو په دې برخه کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ لا هم اندیشنه لري.
موږ سره اندېښنه ده که بروکسل کنفرانس نه حکومت راوګرځي بیرته دا راون مشکل سره مواجه نه کړي.
دا به هم واوري چې پاکستان رسمن د سار غونډه وځنډوله. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې ایس ایم ایس ولو او ستاسو په شخص شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلی شي. په کابل کې د اسلامي حزب استازي وایي د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې توافق د عملي کېدو لپاره مشترک اجرایوي کمیسیون به په راتلونکو 2-3 ورځو کې کار پیل کړي. د امین کریم په وینا اسلامي حزب د دې کمیسیون لپاره خپل 3 غړي ټاکلي او دولت به هم په 1-2 ورځو کې د کمیسیون ته 3 دایمي استازي معرفي کړي. د دې مشترک اجرایوي کمیسیون د غړیو او مسؤلیتونو په اړه تفصیل له اجمل انسخور.
په کابل کې د حزب اسلامي استاذ امین کریم وایي د دوی او حکومت ګډ اجرایوي کمیسون د سولې د لاسلیک شوې موافقه د یو شمیر مادو د عملي کولو لپاره شریک کار کوي او د دې کمیسون د کار لپاره د یوې کړنلارې ابتدایي مسوده هم برابر شوې. که څه هم تر دې مخکې د سولې د شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون ویلي و چې دا ګډ اجرایوي کمیسون به د شنبې په ورځ کار پیل کړي، خو د حزب اسلامي استازي د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل کانفرنس ته د حکومت چمتووالی د دې سبب شو چې د دې مشترک کمیسون د کار پیل یو یا دوه ورځې نور هم وسنډیږي. د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول پر دې ډلې د نړیوالو بندیزونو د لری کول لپاره کار او لک تر لګه د 40,000 په شاوخوا کې د کډوالو د راستنیدو لپاره شرایط برابرول د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د ګډ اجرایي کمیسون د کار مهمه برخه دي. د خغلی کریم پوینا په دې اړه په ابتدایي پریکړه کې ویل شوی چې له هر لوري څخه بدرې کسان د دې کمیسون دایمي غړي اوسي. همدارنګه د نوموړي پوینا د شریک اجرایوي کمیسون به د موضوع تخصص ته په پام نوري فرعي کمیټي جوړوي. د نمونې په توګه خغلی کریم د بندیانو د خوشی کول لپاره د یوې عدلي کمیټي یادونه وکړه چې پکې به دولتي قاضیان او د اسلامي حزب استازي شامل وي. د نوموړي پوینا دا کمیټه به هغه لیست چې حزب اسلامي دولت ته سپارلې وڅېړي او د دوو میاشتو څخه په کمه موده کې به د حزب اسلامي ټول سیاسي او نظامی بندیان خوشی کړي. د حزب اسلامي استازي د دې اجرایي کمیسون د څونور کمیټو په اړه زیاته کړه.
د همدې ترتیب در بخش برداشتشتن تعزیرات
خغلی کریم وایي په همدې ترتیب د بندیزونو د لری کول لپاره یو کمیټه جوړیږي چې پکې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، حزب اسلامي او د ملي امنیت د شورا استازي غړیتوب ولري. دوی به د بندیزونو د لری کول موضوع تعقیبوي. همدارنګه به یو بل کمیټه په سمدستي توګه د افغانستان بیلابیل سیمو ته د 40,000 کډوالو دراستنول لپاره د یو یا دوو کلونو په موده کې سرپناه او نور شرایط برابروي.
میګره 1 سال الی 2 سال تطبیق او عملی وکړه.
د حزب اسلامي له پلوه د اجرایي کمیسون کې امین کریم، غیرت بهیر او یو بل تنچ خغلی کریم نوم یاد نه کړه سازي توپ کوي. نو مولوی ویل چې د افغان حکومت له پلوه به خی خپل د ملي امنیت صلاحکار حنیف فاطمراویای مرسیال او دو نور کسان د دې ګډ کمیسون د دایمي غړي په توګه ډیر ضرور معرفي شي. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د سولې موافقه د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوه. د سولې د دې لاسلیک شوې موافقه له مخې حزب اسلامي له وسلوال مخالفت لاسخلی او په بدل کې حکومت یو شمیر وختنی منلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ورستوي کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوې مرکې کې وویل چې پروا نه لري که ځینې ولایتونه طالبان اداره کړي. ښاغلی کرزي ازادي راډیو ته وویل چې د ده هدف دا نه و. په دې اړه او د ملي وحدت د حکومت د وخت په ارتباط له ښاغلی کرزي سره د ازادي راډیو د کابل د دفتر رئیس حمید محمد مرکه کړي.
ساسو پروسیو سرګندونو کې ساسو په حواله باندې د ملي وحدت د حکومت او د اساسي قانون سره د ټکر په ارتباط باندې ځینې مسایل مطرح شول چې زیات خبرګونونه راوپارول. دغه سرګندونو نه ساسو هدف سو
سوال دا و چې د فعلي حکومت مشروع دي کنه دي. زما جواب ورته دا و چې د افغانستان اساسي قانون شورا ولسی جرګه او رئیس جمهور د 15 کال د پاره ټاکي او انتخابات او اساسي قانون کله چې حکومت ورټاکي نو هغه د 15 کال لپاره وي. خو کومه معامله چې د ډاکټر صاحب اشرفنی او د ډاکټر صاحب عبدالله تماوینز سبب دا معامله په هغه امضا باندې بنا ده چې په هغه کې ظرف د 2 کال کې د لوی جرګې وعده پښکې سبب ده ترڅو د افغانستان خلک راغونسي دغه توافقنامه یا بدلون راولي یا یې تایید کړي. په دې معنی چې نظام پارلماني سي او یا نظام ریاستی سي. زما موضوع ده
د ډاکټر عبدالله د دفتر لخوا یو اعلامیه بل خبره شوه ده. هغه دغه توافقات ته اشاره کړ کچې ته لوی جرګه جوړ شي او که جوړ نشي د دې توافق داسې ده چې د 2500 کالو پورې دغه موجوده جوړښت به دوام ورکړي. کچې ته په دې صورت کې دوام ورشي دغه وسنه جوړښت به تاسو د اساسي قانون په خلاف ولې.
دا خو زما خبروم دی او فرد خبره ده. د دوی خبروم دی او فرد خبره ده. دا د افغانستان د خلکو د فیصلې موضوع ده چې په دغه سیو غټو ملي مسایلو کې به د افغانستان خلک راټول سي او بهترین نهاد د دې لپاره مشروع نهاد د دې لپاره د افغانستان لوی جرګه. قانون اساسي په افغانستان کې رئیس جمهور ټاکي او د انتخاباتو خاطر ټاکل کیږي. اوسنی نظام هم رئیس جمهور لري هم رئیس اجرایه لري. دا په قانون اساسي کې نشته او رئیس اجرایه د لازم صلاحیتونه لري. دا د افغانستان په اساسي قانون کې نشته. لهذا که داسې یو نظام پر افغانستان حاکم کیږي به نو د افغانستان د خلکو د حق دی چې د خپلې ارادې د لارې ریاستي نظام قبول کړي بیرته راولي او یا نظام پارلماني چې په هغه کې رئیس جمهور هم وي او سر اعظم هم وي خو صلاحیتونه یې معلومي او واضح وي.
بسیار تشکر. یکی از اظهاراتتان که دی مصاحبه صورت گرفته واکنش های بسیار تندره هم در جامعه با خود داشت او در رابطه با تصرف باز ولایت توسط طالبان که شما را تایید بکنین الان که شما در مخالفت با بمباردمان هوایی در دوران حکومت خود هم قرار داشتین. اما دی مصاحبه که به نقل شما گفته شده که اگر طالبان باز مناطق تصرف میکنن حقشان است من حیث افغان که اینا مناطق منطقه تصرف کنند. دیگه باز مردم و باز نهادها سوالای را مطرح کردند که پس اگر شما چنین چیزی را میخواستین 13 سال دوره حکومتتان که عملیات ها شد بسر طالبان و تقریبا به صدها هزارها مردم کشته شد، پس مسئولیت خون ازی به دوش کی خواهد باشد؟
بله، این سو اتفاق رخ داد. از مصاحبه که ما کردیم از ما سوال شد که شما مخالف بمباردمان هوایی امریکا هستین و او را نمیبین. ما گفتم که بله، این خط مشی حکومت ما بوده. یکی از موضوعات مهمی که باعث نزاع و مخالفت ها بین ما و امریکا شد بمباردمان هوایی امریکا بر سرزمین افغانستان بود، با گرفتاری مردم ما بود، با رفتن به خانه های مردم بود و تخلفات و حقوق بشری مردم ما بود. پس باز از ما سوال شد که اگر طالبا بعضی مناطق را بگیرن شما در اون مورد بمباردمان امریکا را باز هم رد میکنن؟ ما گفتم بله، ما باز هم رد میکنم. ای که طالبا بیاین در خاک ما سرزمین های را بگیرن و کار وقت شده. طالبا هلمند را گرفتن، طالبا اورزگان فیرانون را گرفتن، فقط شهر تینکوت مانده. منظور مده ای بود که افغانستان تا قیامت بین خود مردم ما با جنگ نباشیم.
اما این اظهارات آخرتان یک نوع ابهام را در رابطه با سیاست شما در بین جامعه به میان آورد که پس این مبارزه فعلی که علیه طالبان صورت میگیره و نیروهای امنیتی افغانستان که قربانی میتر، این را شما با چی گونه میبینید؟
این ابهام به وجود آورده ما خاتمه جنگ میخواهیم با قدردانی که از عسکر ما آزردی ما داریم، با قدردانی که از جانب شانیشان داریم، خاتمه جنگ میخواهیم و سر طالب ما سلام میکنیم که وطنت مورد جنگ و تخت تازه اهداف بیگانه نساز.
تاسو تل د سولې په پروسه ټینګار کړی دی او د جنگ د پای ته رسولو لپاره، اما ساسو د حکومت پر محل باندې کوم خاص پرمختګ ونه شو؟ خو د ملي وحدت حکومت وتوانید چې د حزب اسلامي سره د سولې پروسه نهایی کې او یو تړون لاسلیک کې، دغه پروسه ته تاسو په څه ډول ګورئ؟
دا ډېر دی عزت پستر ګورته ګورم دا پروسه ما شروع کړه او خوشاله یم چې اوس نتیجې ته ورسېدل. رئیس مرته او رئیس اجرایت د دې مبارکي وایي.
ستاسو د مرکې یو بله مسله چې د خلکو پام ځان ته زیات راوړول هغه د امریکا انتخاباتو. البته په دې مرکې کې ستاسو لخوا داسې اشاره کیږي که چېرته 15 میلیونه ډالر تاسو ته څوک په واک کې درکړي، تاسو کولی شئ چې ټرمپ د انتخاباتو بریالی کړي.
دلته ما اشاره په افغانستان کې د پردي مداخلات وکړه، زموږ د ملي حاکمیت د نقص او د پښو تر لاندې کېدو پاکته وکړه. او دا هم وویل چې دا کار چې امریکایان په نورو هیوادو کې کوي دا صرف د دوی د علمیت او د وسایلو او د توان نمایندګي کوي. که افغانستان هم توان ولري او که موږ هم یو مقدار پیسې ولرو او وسایل ولرو، موږ هم کولای شو په امریکا کې همداسې مداخله وکړو لکه دوی چې په مشکې کوي، خو موږ دا کار نه کوو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. سفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تړون لاسلیک او د ننګرهار په اچینو لسوالی کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په بمبار کې د ملکیانو وژنه د ډیرو لویدیزو ورسپانو د بحث وړ موضوع ده. واشنگتن پوسټ په خپل وروستۍ غنه کې د پنځمې پورس په کابل کې د سولې د تړون د لاسلیک غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې غونډه کې یو خبره معلوم شوه خو بل لا هم نه ده ځواب شوی. د مقالې د لیکونکي په باور دا معلومه نشوه چې حکمتیار به بل آخره څه وخت کابل ته رسیږي او څه وخت به نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا له تور لیست ته وځي. په مقاله کې راغلی چې ځواب شوی خبره دا ده چې خلکو د حکمتیار د نیت په اړه ډاډ نه درلود چې آیا پر اختیا به د سولې د تړون لاسلیک او ترې ملاتړ وکړي که څنګه. د ورځپاڼې په باور اوس چې ټولو په خپلو سترګو ولیدل چې حکمتیار تړون لاسلیک کوي، نو کومه پوښتنه نه ده پاتې. واشنگتن پوسټ په یو بل مطلب کې د ننګرهار په اچینو لسوالی کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په بمبار کې د ملکیانو وژنه یاده کړې ده. ورسپانې لیکلي چې ملګرو ملتونو سازمان په دې اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې او یوناما هم په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو خواو غږ کړی چې د نړیوالو بشري حقونو په وړاندې خپل مسؤلیتونه په ځای کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې بیا لیکلي چې په اچین کې د بمبارۍ په نتیجه کې د وژل شویو ملکیانو د شمیر روښانول د دې لپاره ستونزمن دي چې دې لري پرتې سیمې ته د خبریالانو ورتګ اسانه کار نه دی. ورسپانې لیکي د تعجب خبره ده چې د دې بمبارۍ په اړه افغان او امریکایي چارواکي او ملګري ملتونه بیلابیل نظریات وړاندې کوي. د ورسپانې په خبره افغان چارواکي وایي په دې حمله کې وژل شوي کسان د داعش جنګیالي وو. ملګري ملتونه په دې حمله کې د ملکیانو د وژنې په اړه خبرې کوي او امریکا بیا ویلي چې په اړه به څېړنې کوي. ورسپانې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې د حمله هدف داعش وو خو ځینې ملکیان هم پکې وژل شوي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا د پیښې د عیني شاهدانو له قوله لیکلي چې دا حمله د یو کس په کور شوې چې تازه له حج راستون شوی و او خلک یې د لیدلو لپاره ورتلل. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یو غړي خبرې یادې کړې چې که دا سړی د داعش غړی و ولې ورته د حج ورتللو اجازه ورکړل شوه او ولې په عربستان کې ونه نیول شو. ګارډین دې خبرې ته هم اشاره کړې چې د افغانستان دفاع وزارت غواړي په دې اړه تحقیق وکړي او ملګري ملتونه بیا په یو بې پرې تحقیق ټینګار کوي.
د افغانستان لپاره په یوه مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So reforms. The Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat de munsajam adakhmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Brussels da conference par le azadi radio khabar shay.
Azadi radio mo da internet فیسبوک البته ټویټر او همدارس د رادیو لاري د بروکسل کانفرنس شیبه په شیبه د سیشن به او چهارشنبې پورزو خبروي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو غوراوي کمیټه وای په دغه کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوملیکنی بهیر دروانی اونې په پنځشنبې پای ته رسیدي. دا کمیټه وای د ثبت شویو کسانو یو نوملړ جوړوي او بیا یې جمهوریت ریاست ته وړاندې کوي څو ل ډیټلی وتنه د انتخابات خپلواک کمیسون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره د کمشنرانو په توګه انتخاب کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ بیا وایي چې د غوراوي کمیټه باید خپل کار په پوره شفافیت او خپلواکۍ ترسره کړي. په ورته وخت کې دغه بنسټ یو اندیشنه لري. صفی الله سنکسی راپور لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لیواله کسان د رواني اونۍ تر پایه وخت لري چې غوښتنلیکونه او اسناد غوراوي کمیټې ته وسپاري. دا کمیټه وایي له پنځمې ورځې به د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره له ثبت شوي کسانو څخه په شرایط برابر کاندیدان د غوراوي بل پړاو ته معرفي کوي. د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې غړي او ویندوی یوسف رشید د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي څو په شرایط برابر کسان په یوه یا یو نیمه میاشت کې له ثبت چې وکاسانو څخه انتخاب کړی.
د حدود 14 افراد درخواستی را قبل دارین
چې خاله رشید وای له مخکې ضرور سو او یا غوښتن لیکونه لرو چې د غوراوی په خوانی کمیټې ته سپارلی وو. اوس هم یو نوې فرصت لرو چې وګورو په مجموع کې څو کسان خپل غوښتن لیکونه سپاري. کله چې دا پروسه بشپړ شي د څېړنې پروسې پیلو. تر هغه چې غوښتن لیکونه راځي موږ به خپل طرز عمل باندې هم کار کوو څو نور هم دقیق شي او لموږ سره د اجراتو په برخه کې مرسته وکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی کمیټه ورسره له هغه یو ځل بیا جوړه شو او د چهارشمې پر ورځ خپل لمړی غونډه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو قانون توشیح کړ. دا کمیټه 15 غړي لري چې په ترکیب کې د بشري حقوقو بلاک کمیسون، ستري محکمې، د اساسي قانون په تطبیق د څارخ بلاک کمیسون، مدني ټولنې او د ښځو له مدافعینو څخه ځینې کسان شامل دي. د غوراوی کمیټه به د ثبت شوي کسانو د نمونو څخه یو لیست جوړوي او بیا به جمهوری ریاست ته لیږي. څو ډلې او کسان د انتخاباتو کمیسون او 15 تنه نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره د کمیشنرانو په توګه انتخاب کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ وایي حکومت د بروسلز نړیوال کانفرنس په درشل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه جوړه کړې ده. د دغه بنسټ رئیس جانداد سپینغار له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر له بروسل کانفرنس وروسته بیا ونه ځنډیږي.
دغه روسي اقدامات چې د حکومت د اصلاحاتو پر اړه تکړې دي او د غوراوي کمیټه جوړه کړې ده همون سره د دې چې ارکلی کوو خو دغه اقدامات د نړیوالو جامع د فشار لاندې شوې او د بروکسل کانفرنس په خاطر باندې شوې. موږ سره اندېښنه ده چې بروکسل کانفرنس نو حکومت راوګرځي بیرته دا راوون مشکل سره
مواجه کیږي. لافونسن سره د مرستو د تجدید په اړه د بروسل نړیوال کانفرنس د اکتوبر په 14 او 15 جوړیږي چې نړیوال ټولنې د افغان حکومت اصلاحات ورته تر هر څه زیات مهم بلل دي. د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي کمیټې ویاند یوسف رشید د اندېخني پر ځای بولی خو هله خی چې نور د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه لزند او خند سره مخ نشي.
اسادی راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. ازبکستان د چین هغه اورګاډی ته چې له چین افغانستان ته راغلی دی اجازه نه ورکوي چې بیرته د ازبکستان له لارې چین ته مالونه انتقال کړي. په دې اړه سهیل حسرت نظمی راپور لري.
په بلخ کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤل وایي چې د ازبکستان هیواد د چین د اورګاډي واګنونو ته اجازه نه ورکوي تر څو د افغانستان په خاوره کې بار شویو واګنونو ته د ترانزیت لاره ورکړي. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایه مشر نصیر احمد قاسمی ازادۍ رادیو ته وویل چې کابو یوه میاشت مخه لومړی ځل له چین څخه د اورګاډي 18 واګنونه افغانستان ته له وارداتي توکو سره راورسېدل، خو اوس دې اورګاډو ته اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو د حیرتان له سوداګرۍ ښارګوټي څخه په سوداګریزو توکو بار واګنونه له ازبکستان نه تیر شي. ښاغلی قاسمی د غراز ازادۍ رادیو ته وویل چې په نظر کې به له چین څخه راغلي واګنونه بیرته په حیرتان کې د افغانستان په محصولاتو لکه وچې میوې، قیمتي ډبرو او نورو محصولاتو بار او د چین په لوري بیرته وخوځیږي.
مونږ په دې اورګاډو کې له حیرتان ښارګوټي څخه بارګیري نشو ترسره کولای ځکه چې ازبکستان اجازه نه راکوي. یوه تفهم نوه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ باید لاسلیک شي او وروسته له هغې موږ کولای شو چې د مختلفو هیوادونو په مقصد خپل تجارتي توکي بارګیري کړو.
په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویاند سیام پسرلی د ازادۍ رادیو ته وویل چې ازبکستان تل د افغانستان د سوداګرۍ چارو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي.
دا لومړی ځل نه ده چې ازبکستان زموږ د تجارت او ترانزیت په برخه کې موږ ته ستونزې جوړوي، بلکې اوس هم ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د ازبکستان سره زموږ سیاسي ستونزې لا تر اوسه پورې لا حل پاتې دا د حکومتونو په ساتو دا موضوع ده.
سیام پسرلی دغه راز یادونه وکړه چې د چین، قزاقستان، ازبکستان او افغانستان ترمنځ تر اوسه څلور اړخیز هوکړه لیک په دې باب نه دی لاسلیک شوی، نو له دې امله دغه ستونزې لا شته.
په هغه وخت کې چې اورګاډی شي تر مزار شریف پورې رسیده زموږ غوښتنه د حکومت څخه دا و، د چین څخه هم غوښتنه دا و چې تاسو باید یو تفاهم نامه امضا کړئ ځکه موږ په ازبکستان باندې هیڅ اعتبار نه لرو چې دوی به موږ ته ستونزې ایجاد نه کړي، همیشه دوی ستونزې یادوي. دغه د تر اوسه پورې هغه تفاهم نامه چې سره رسیده باید وای چې د ازبکستان او د قزاقستان، افغانستان او د چین سره ترمنځ ترسره شوی، بدبختانه تر اوسه پورې همدغه سپارې دی. په همدغه اساس موږ ته ډېرې ستونزې ایجادېږي. دا ټول سیاسي موضوعات دي، سیاسي مربوطات تر مخې موږ ته ترانزیتي ستونزې ایجادېږي.
ازبکستان غوښتنه کړې چې د افغانستان سوداګریز توکي دې لومړی د کښتۍ په وسیله له حیرتان نه د پولې اخوا تر مصر ته انتقال شي او بیا دې په ازبکستان کې د چین اورګاډو ته پورته شي چې په دې توګه یې لګښت لوړیږي او سوداګري توکو ته د زیان رسیدو امکان هم شته. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت تر اوسه په دې باب څه نه دی ویلي، خو که دا ستونزه حل نشي نو ښایي د چین نه راغلي واګنونه بیرته خالي چین ته حرکت وکړي.
خبری است سناپ چات خپل لمړنۍ گیجټ بازار ته راباسي. دا محصول د لمر عینکې دي چې پر سر یې کیمره لګول شوې ده. د دغه عینکو کیمره لسانیې ویډیو ثبتولی شي. د سناپ چات د اپلیکیشن کاروونکو ته دا امکان برابروي چې د دې عینکې د کیمرې په وسیله اخیستې ویډیو خپل دوستانو ته ولې شي. د دې ویډیو ځانګړتیا دا ده چې نور لیدونکي د ویډیو اخیستونکو لسترګو ځای یا خلکو ته ګوري. د عینکو په کیمرا سب شوی ویډیو د سناپ چات اپلیکیشن ته لیږدول کیږي. د دې ویډیو لینز د اموزیرکو یا سمارټ هډفونونو تر کیمرو پراخته او زاویه 150 درجه احتوا کوي.
اسمت چاروان لجال با عینکو خبر کرد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جمعه خان همدر د زابل کلات لیکي پاکستان نه غوړي چې افغانستان ته سول راشي. عبدالکریم د فراله ګلستانه پر استولې سمس کې دا کړې ده چې 200 طالبان د ګلوبودین حکمتیار د سولې په خاطر د سولې له بهیر سره یو ځای شول. محمد فهیم ادیب د میدان لکوټی اشرونه لیکي د بروکسل کانفرنس د افغانستان لپاره ازمایشتي غونډه ده. که پدې ازمایشت کې کامیاب شو نو نړۍ به همکاري له افغانستان سره وکړي. وسیولا عبدالرحیم زای له لغمان لیکي له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې هغه کسان ولسته ورمعرفي کړي چې د ګلبنین حکمتیار له راتګ سره مخالفت کوي. محمد عارف وفا او قیام الدین له لشکرګاه شار څخه لیکي چې د هلمند امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی بیا لیکي چې جګړې تیز شوې دي. عبید الله له هلمند لیکي بهرني ځواکونه که په هلمند کې بمباري وکړي امنیتي وضعیت به ښه شي. خو بل لور ته اقرا عثماني او فتانه عثماني له زابل لیکي چې بهرني ځواکونه باید بمباري ونه کړي. دوی لیکي چې د بهرني ځواکونو په بمباري کې ملکیانو ته مرشوب لاوړي. عبدالرحمن له روزګان پراستول سیمس کې لیکلي دي د روزګان امنیتي وضعیت چې په روسیو کې خراب شوی و څه ناڅه بهتره شوی. اته بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. د ننګرهار چارواکي وایي دوی لا هم د چین په ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنې کوي چې د ملګرو ملتو په وینا لږ تر لږه 15 ملکیان پکې وژل شوي. راپورونه وایي چې د هرات ولایت د اوبا او پښتون زرغون ولسوالیو ترمنځ سیمه کې نښتې کمې شوې دي. افغان چارواکي په هرات کې وایي چې په دغو نښتو کې شپږ طالب وسلوال وژل شوي دي او یو افغان پولیس ټپي شوی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن یو ورځنۍ او وروستۍ لوبه ترسره کیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وویل چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو پوز وایي په مرکزی نایجر کې د $100 میلیون په لګښت څارنې د بی پیلوټ الوتکو لپاره یو موقته اډه جوړوي. او سادی رادیو په منځني څپ دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د سارک سرمشیزي غونډه کې په ګډون نه کولو خوښنی شوډلې او همدارسې د دغه غونډې د لغوه کېدو اعلان کړي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د سارک سازمان 19 سرمشیزي غونډه به د روان کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي. خو هین تر هغه وروسته په دغه غونډه کې لګډون انکار وکړ چې وسلوالو په هندي کشمیر کې اتل سیندي پوجان وشل او هندي پر پاکستان واچول. له پاکستان په دی اړه راپور لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکارۍ تنظیم یا سارک د سرمشریزي غونډې د ځنډیدو اعلان کړی او د هندوستان لخوا د غونډې د جوړېدا په مخنیوي خواشینی ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ټاکل شوی د سارک تنظیم سرمشریزي غونډه به د روان کال د نومبر میاشتې په 9 او 10 نیټه اسلام آباد کې جوړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونو په کې ګډون وکړي. خو دغه تنظیم دا غونډه جوړېدل تر هغې وروسته له خنډونو سره مخ شوه چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خراب شوې او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو د هندوستان لخوا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د نه ګډون کولو پر پرېکړې خواشینی ښودلې او د وزیر اعظم مودي دغه څرګندونو خلاف بللې چې د سیمې د غربت د له منځه وړلو په اړه یې کوي. دغه وزارت په خپله خبر پاڼه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې د جنوبی اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان ته د اهمیت ورکولو تر څنګ ویلي پاکستان د جنوبی اسیا د اوسیدونکو د ژوند د هوساینې د اقتصادي ودې او د هغوی د کلتوري او ټولنیز پرمختګ په لړ کې د سارک تنظیم هدفونو او همدارس په نږدې راتلونکي کې دغه تنظیم د 19 سرمشریزي غونډې کوربتوب ته ژمن دی. د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنه شوې او هندوستان په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړي سیمه کې د هند پر پوځي مرکز تر هغرو خونړی برید وکړ او لږ تر لږه اتلس هندي پوځیان یې وژل. هندي چارواکو تر دغه برید سمدستي وروسته تور لګاوه چې په دغه برید کې پاکستان لاس لري خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړ او دا بې بنیاده وبلل. که څه هم د سارک تنظیم له اصولو سره سم که دغه تنظیم یو غړی هیواد هم د سارک په غونډه کې د برخې نه اخیستو فیصله وکړي نو غونډه بیا نه کېږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکر تیره ورځ په اسلام آباد کې خبریالان ته د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل چې له تیرو 2 میاشتو د هند له ارادو څرګندېدل چې د سارک په سرمشریزي غونډه کې به خنډونه پیدا کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې پر هندوستان سربیره افغانستان، بنګلادیش او بوټان هم په اسلام آباد کې د سارک تنظیم په دغې 19 غونډه کې د ګډون نه کولو پرېکړه کړې وه. د یادونې وړ ده چې د سارک تنظیم په 1953 میلادي کال کې د جنوبی اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف جوړ شوی چې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیب، نیپال او بوټان غړي هیوادونه دي.
پاکستان د سارک د جنوبی اسیا د همکارۍ د سازمان د غونډې د لغوه کېدو رسمن اعلان وکړ. افغانستان، هند، بوتان او بنګلاديش مخکې دا غونډه تحریم کړې و. په بلوچستان کې د پاکستان ضد وسلوالو مشر ګواښ کړی چې په دې ایالت کې د چین په مالی ملاتړ په پیل شوې سترې اقتصادي پروژې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د بلوچستانو د ازادۍ د جبهې مشر اعلی نظر بلوچ وایي دا پروژه چې اقتصادي دهلیز نومول شوې ده د دوی طبیعي زیرمې غلا کوي او بلوچ ولس په اقلیت تبدیلوي. رضوان مراد راپور لري.
د بلوچستان د ازادۍ د جبهه مشر اعلی نظر بلوچ وايي وسلوالي هر ورځ په بلوچستان کې د چین په مالی مرسته د پل شوی اقتصادي دهلیز پر پروژه بریدونه کوي. اعلی نظر بلوچ وايي د دې اقتصادي دهلیز هدف د سیمې د طبي زیرمو لوټل او د بلوچ ملت منځوي کول دي. چین د بلوچستان پر اقتصادي دهلیز د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو پانګونه کوي. دا ستره پروژه د چین شینجیانګ ولایت د سړکونو، ریل ګاډو او د انرژۍ د پایپ لاینونو له لارې په بلوچستان کې له ګوادر بندر سره نښلوي. د دې پروژې د اکثرو سړکونو د جوړولو چارې چې له نارامو سیمو تیریږي د پاکستان د پوس اړوند د فرنټیر ورکس اورګنایزیشن په نامه ساختماني شرکت پر مخ وړي. دا سرکونه په هغو سیمو کې جوړیږي چې له کلونو راهیسې پکې د جګړو له امله زرګونه سرتیري د پاکستان ضد بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال او ملکی وګړي وشل شوي دي. د پاکستان د پوس اړوند ساختماني شرکت وایي په تیرو دوو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو په بریدونو کې د دوی څلور څلوېښت کارکوونکي وشل شوي او سل نور ژوبل دي. د چین پانګونې یو ځل بیا ټوله توجه بلوچستان ته اړوله چې د سرو زرو او مسو په ګډون لوی طبیعي زیرمې لري. پاکستان له لسیزو راهیسې په بلوچستان کې له زیرمو څخه طبیعي ګاز استخراجوي. د بلوچ بلتون پالو وسلوالو مشر اعلی نظر بلوچ وایي دا اقتصادي دهلیز د چین یوه استعماري طرحه ده او دوی به د دې دهلیز پر لویو لارو امنیتي او ساختماني پرسونل بریدونه وکړي. بلوچ اقلیت چې د اټکل له مخې شاوخوا لس میلیونه دي د پاکستان د نږدې دوه سوه میلیونه نفوس یو وړه برخه جوړوي او بلوچ بلتون غوښتونکي ویره لري چې د ګوادر د بندر په چارو به زیات نفوس د پاکستان د لوی قوم پنجابیانو وي. پاکستان د دې لپاره چې د چین امنیتي اندېښنه کمه کړي د بلوچستان د اقتصادي دهلیز د امنیت لپاره شاوخوا پنځلس زره سرتیری ګمارل دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د پنجشنبه په ورځ ویل پیکینګ باور لري چې پاکستان به په بلوچستان کې اقتصادي دهلیز ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي او په پاکستان کې به د چینی پروژو او ساختماني پرسونل د امنیت ضمانت او ډاډ ورکړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، پر واشنگتن مو د ماسکو له تور خبرو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا تور پورې کړی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره د یوې سختریزې اسلامي ډلې ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي واشنگتن هوډ څرګند کړی و چې په سوریه کې به د اپوزیسون یو شمېر جنګیالي د القاعده شبکې سره د پخوانۍ تړلې ډلې چې مخکې نوم النصره جبهه و څخه بیل کړي، خو لاوروف تور ولګوه چې امریکایي چارواکي د دې کار په ترسره کولو کې پاتې راغلي. سرګی لاوروف وویل که چیرې امریکایان د دې پر خلاف شواهد وړاندې نه کړي نو یا خو به دوی هم د النصره جبهې لخوا په شا کړی شي او یا خو دوی په تکتیکي توګه د دې ترهګرۍ ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل روسیه پر دې خبرې د باور لپاره ډیر دلایل لري چې له پیل څخه د النصره جبهې د پراخولو پلان و او د دې لپاره چې دوی د یو دویم پلان په توګه وساتل شي څو د رژیم په بدلون کې ترې کار واخیستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بی بی سي ته په دې مرکه کې ویل چې نوموړی به ډیر زر یو وار بیا په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د جمعې په ورځ وویل هغه پیښو ته په پام چې په سوریه کې روانې دي دا ډیره سخته ده چې په دې هیواد کې پر ډیپلوماتیک پروسې باور وشي او دوام ورکړل شي. په عین حال کې روسي خبري رسنیو د لاوروف له خولې ویلي په سوریه کې هغه اوربند چې مسکو ورسره موافقه کړې وه تر اوسه هم کار ورکوي. نوموړي همدارنګه ویلي چې روسیه په سوریه کې هغه وسلې نه کاروي چې بندیز پرې لګېدلې او د هغه ادعاو په اړه یې د شواهدو غوښتنه وکړه چې وایي روسیې په حلب ښار کې د استوګنې سیمې بمبار کړي. تر دې ورځ مخکې د پنځشنبه په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو واشنگتن په سوریه کې د سپتمبر په 19 نیټه د اوربند ماتېدو له کبله د روسیې سره په دې هیواد کې د همکارۍ په اړه د روانو خبرو د ځنډولو په درشل کې دي. له دې ورځې راهیسې د روسیې او سوریې د حکومت جنګي الوتکو په حلب کې د یاغیانو تر ولکو لاندې سیمو باندې درنې بمباری کړې دي چې ویل کېږي دغلته محاصره شو ملکي وګړو ته هم پکې زیانونه اوښتي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشان.
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو د سلام او شو هیلو پړاندې کول سره د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګند ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د دولت او د اسلامي حزب د استازو ترمنځ د سولې مقدماتي تړون لاسلیک شو، او تر دغه څو ورځې وروسته بیا همدغه موافقه لیک د اسلامي ګوند مشر ښاغلي ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر ښاغلي اشرف غنی لخوا هم لاسلیک شو، چې دغه موافقتنامې یا هوکړه لیک لاسلیک کېدل په هیواد کې د سولې او امنیت د چنګولو په لاره کې یو ستر ګام ګڼل شوی دی. نو زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو هم په همدې اړه ډېر پیغامونه را لېږلي دي چې په هغه کې د دغې موافقتنامې د ملاتړ او یا نه ملاتړ په باب خپل نظرونه څرګند کړي دي. نو موږ د دغه موضوع د ارزښت او اهمیت د په نظر کې نیولو سره د نن ورځې دغه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، چې لومړی مو ستاسو پیغامونه او وروسته مو بیا د اړوندو چارواکو څرګندونې د همدې موضوع په اړه راخستې دي. راځئ چې لومړی ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حق دوش د غزنی ولایت څخه خبرې کوم. د حکمتیار صاحب او د اسلامي راتګ او د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل دا د افغانانو د حکمتیار صاحب لپاره او د هغه چا لپاره چې هغوی صلح غواړي او خاصه کې د افغان حکومت لپاره د امتحان یو پړاو ده. که چېرته حکمتیار صاحب او حکومت او سولې غوښتونکي خلک په دې امتحان کې کامیاب شي، نو امید ده چې نور خلک هم دې امتحان ته خپل نامې وسی وکړي. او که چېرته دا پروسه ناکامه شي او د حکمتیار صاحب راتګ دلته له خنډونو سره مخامخ شي، نو بیا وپوهېږه چې په افغانستان کې د سولې په نامه باندې څه وجود نه لري او دا تاسو په نامه باندې بیا یو خبرې دي. ومن الله توفیق.
سلام علیکم. اټک د حکمتیار اتلال افغانستان ته هیڅ ګټه نه لري، هیڅ ګټه. لومړی خو زه وایم چې که شل کاله د نجی په وخت کې ته سوله کړې وای، نن به نه جنگ وای، نه به ورنی وای، نه به هیواد وران وای، خپلواکي به موږ درلودای، کبي اردو به موږ درلودای، هر څه به موږ لرلای. هیواد دې وران کو، اردو ټوپ ټانک تیری په پنجابي او په ایراني وپلورلې، خپلواکي نه لرو، تمنی مو لوټ شوه. نن ستاره تګ هیڅ ګټه نه لري، خصوصا په د اجتماعي رسنیو په فیسبوک کې یو شمېر هغه کسان چې زنونو ته شانون کې وایي، زنونو ته کارپوهان وایي، د حکمتیار اطلالو د ډېر هیله مندي افغان هر څه به هیله نه، په هیله باندې هیڅ نه کېږي. هیله مند هیله مند تر څو به ته هیله مندي عملي کار ته اړتیا ده، چې عملي کار نه وي سوله نه وي. حکمتیار نه که محمد عمر ژوندی شي افغانستان ته راشي، چې سوله نه وي څه معنی مخې ته خه.
السلام علیکم. عرفان دا عرفان زابل ولایت نه ازادي راډیو ته پیغام کړم. نو ګلبدین حکمتیار صاحب راتګ زموږ لپاره د افتخار او ویاړ ځای دی، ځکه زموږ پر شخصیت جهادي مشر افغان د خاورې روشان مشر دی. کلامي وسره راځي که نه وسره راځي، موږ په دې افتخار ویاړو، ځکه دی افغان ده. کما خلک چې وایي د ده په راتګ سره به امنیت راشي، نه به شرا، دا بېله خبره ده. او د ده د افتخار ویاړ خبره دغه ده چې د یو کابل ته راغی. نو
زه پروین خبرې کوم. زما پیغام وطنواله ته دا ده، موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلح پروسہ من بالکل تاییدو، ډېر خوشحالی منګا هغه چې صلح مخالفت کی هغه د صلح دشمنان دي، هغه باندې اصلا جنگ کې شوی نه، کشي ته هغه باندې جنگ کې شوی نو هغه هیڅ کله د صلح مخالفت نه کوي. د صلح نه هغه باندې هغه څه پوهیږي چې هغه باندې جنگ کې شوی. والسلام.
السلام علیکم. زه مولوی حبیب الله د بولدک ولسوالۍ وسیدونکی.
دا غوالم چې دا کوم جوړ کیږي وروره دا بنديان چې عمومي رکیږي دا موږ لپاره غټه خوشحالي ده زه مولي حزب الله صاحب د بعض ملګرو په دغه دغه د توام چې وروره دا عمومي اپ دې وشي دا بنديان خوران دي لشي نو ډیره مننه د ازادي رادیو څخه
السلام علیکم د خصوصه صحه خپل پیغام سپتوم زما د دې کا مدني پالن وتول کی کچتا او کا مدي پالن ورخوایو هم د قسم ته دې هم سګي کوم هغه ګون کوم د کابل کې کوم لاریون چې کړه زوایم چې دوی هیڅ کله دې د دې ولس استصدق نه کوي بلکې دوی دې یو ګون استصدق کوي دوی دې هیڅ کله د وطن په ګټه کار نه کوي بلکې دوی دې سولي پوزیت کار کوي وګوري دا هغه خلک چې کابل یې اشغال کړی دی او د کابل یې او د کوم زورواکي چې کابل یې او می پارکونه په کابل کې اسب کړی دی د دې پوزیت باندې دی ولې لري نه کوي ولنن کله چې حکمتیار صاحب حرزي سوله کوي دوی لاجون کوي زما په فکر د دې سکله دی د دې وطن او د دې ولس په ګټه نه دی بلکې دوی د خپلې په شخصي ګډ په خاطر باندې دا لجن کوي دا خلک هیڅ کله دی وطن په هان کې بلکې دوی باید یو د سي کړه وای چې دا دوی ته باید استقبال یا غونډه کړي نه د سلاري نه دا هیڅ کله دی وطن هغه نه دی هیڅ کله مدني پالن نه دی بلکې دا یو څو نفر دي دا مدني پالن دي
زه د کونړ ولایت الله خبر کوم سرنګ چې د حکمتیار صاحب او د دولت ترمنځ کوم معاهده لاسلیک شو دا ډېر خوشاله او خوشبری خبره ده چې د روسیا او افغانستان ورسره سره ځکی اوباز کړي چې ورل چې د جنگي ډله ده باید د جنگ ورخه د جنگ نو د طرفین زمونږ وقته کابل کې ناشي او په دولت کې دین باید حکمتیار صاحب پر اصل ټول افغانان خوشاله دي او ټول افغانان حکمتیار صاحب شاته لاړ ان شاء الله د افغانستان په سوله کې به هډه خصابي شي وصله
السلام علیکم زه حق دوست غزنی ولایت څخه خبرې کوم نمبر څنګه چې د میزان په اوله د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو د میلمنو له پروګرام څخه کوم څه نشر سوال په نوموړي پروګرام کې د حزب اسلامي په نمائندګۍ د حکمت په نامه باندې کومندان او د سیاسي چارو کارکو مطمئن صاحب میلمنو زه د حزب اسلامي د یو غړي په صفت د کومندان حکمت د هغو غیر مسؤلانه پارونکو او غیر منطقي څرګندونو له امله چې د مطمئن صاحب او افغان ملت په وړاندې یې کولې بخنه غواړم ځکه چې نن د ټوپک ځای قلم نیولې د داوی ځای استقلال نیولې د خرابې ځای آبادی نیولې د زړګوي ځای انتاف نیولې او د جنگ ځای صلح نیولې نو بیا ولې یو شخص ته یو تنظیم او سمت په نمائندګۍ غیر منطقي غیر مسؤلانه او پرون خبرې وکړي ظلم لري د حزب اسلامي او بیا له ټول سیاسي او غیر سیاسي ګوندونو څخه یې کوم چې په مهمو مسایلو او مشورو کې د خپل تنظیم په نمائندګۍ یو داس شخص معرفي کړي چې هغه سیاسي بصیرت او سیاسي درک لري هغه یو جامع افغان شموله نظر ولري هغه یو غیر احساساتي او نظر او حرکت ولري او هغه د افغانستان په داخلي او خارجي سیاست پو او اګالي بناءً شخصا ماته او ټول افغانانو ته هغه څوک د قبول ور نه دي چې هغه د زور خبرې کوي د ټوپک خبرې کوي او د جنگ خبرې کوي دویم زما پیغام د حزب اسلامي ټول غړو خاص مسؤلینو ته دا ده چې حزب اسلامي په یو حساس پړاو کې قرار لري نو له همدې امله د حزب اسلامي ټول کړي باید ډیر صبر او زغم ولري او پرې د سرچینه باید افغان ملت ته او خپل ورونو ته کنات بخش او قانع کننده جواب وایي ځکه چې په دې ملک کې تقریبا 40 کاله جنگ تیر شوی خلک مختلفی مطالبي او مختلف نظرون لري د هر چا مشروع او قانوني وختنه د قدر ولده ومن الله توفیق
نن چې لکه حکمتیار سره د سولې د تړون د لاسلیک په تمه یو په دې هیله چې ورځ راشي چې له طالبانو سره هم د سولې لاسلیک وشي او افغانان د سوکالي او آرامۍ ژوند ته شي وسلام
محترم د سولې موقف د اسلامي سره په هر معنا په هر وخت داسې موقف کې ته مشوره غلاس وایو او ملاتړ یې کوو نو خدای دې وکړي چې دوی داسې عمل د حزب اسلامي سره ونه کړي لکه د افغان ملت سره څه وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني شروع کې د کمپاینونو وعدې ورکولې، هغه وعدې چې اوس د دوی په وس پره دي، یو اجرایه رییس دی او بل جمهور رئیس دی، دواړو په وس پره دي، مونږ متاسفانه عملي کوي یې نه. نو زه دې څخه ډېرېږم چې دوی دا موافقه لاسلیک شي، لاسلیک شي او سرته ونه رسېږي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. وروسته له سلامه د صلح غږونه اورو. صلح د هر افغان او د هر انسان او د هر مسلمان ارزو ده. خدای دې وکړي چې دا ټول مخفه ورنه او مرورونه دې ته تشویق شي، تر څو سوله وکړي، تر څو یو څو ورځې موږ هم په آرامي کې تیرې کړو. بېخي د آرامي خوند مونږ نه لیدلی، د آرامي خوند څنګه یاري ووینو؟ جنګ او جګړه او جدال او دا ټول مو ولیدل، بدبختي مو ولیدې. خدای دې وکړي چې یو څو ورځې په آرامي کې تیرې کړو.
السلام علیکم، زه احمد هلمند ولایت وشدونکی دا نظر لرم کوم جوړ چې کیږي دا موږ ډیره خوشاله دا به ډیر مسلمانان خپل بندیان او خپل قربان ته په خوشاله وي. نو موږ دې جوړ ملاتړ کوو او خدای دې وکړي دا جوړ وشي او په افغانستان کې پر ټول مسلمانان وسایي راشي. موږ دا اول خصوصا د بندیانو د لیکولو ډیر ملاتړ.
السلام علیکم، زم احمد غیاث د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ او سیدونکو د پیغام د نشلو په هیله د ازبی اسلامي سره صلح کی او د صلح تړون د ناکي موږ هر کله کوو او موږ صلح ستتجی او وختون کیو. صلح خیر د صلح کې امن ژوند خلا ابادی اوس پر لای صلح صلح غواړو او له هڅه سره موږ صلح کوو او چې کله دا صلح تړون لاسلیک شي زه دلبر ولایت د ازری ولسوالۍ کې د خوښۍ او خوشحالۍ لپاره یو جشن ونیسم او الله جل جلاله ته غواړم چې زموږ په واد کې سوله او امن قراری راولي. اما د نورو مخالفینو ورونو ته هیله او غوښتنه چې زموږ ګرانو هیوادوالو سره سوله وکړي او په سوله کې ژوند وکړي. ما درام د نشرېدو په هیله، بار بار د نشرېدو په هیله ټولو افغانانو ته الله پاک جل جلاله ته د کریم صلی الله علیه وسلم باندې توپ د برکت لال جل جلاله تفصول غواړو، امر غواړو، تل دې ژوندۍ آباد دې ژوندۍ افغانستان، افغانان سلام.
السلام علیکم، زه د پراده ولایت د پرارود ولسوالۍ څخه برابر د کلی څخه زنګ وم او جان میرم مول دغه دولت او د اسلامي د حکمتیار صاحب وجود ته ډېر خوشبینه یم او ان شاء الله تعالی د ورسره ډېر ډېر آرامي به راشي افغانستان کې. ونې دلته موږ وینو چې د اسلامي مجاهدین شته، ډېر شته، او دا پخواني مجاهدین چې دي دوه دا زامن چې دي هم په دغه طالبان سره ګډ دي. دوی وایي چې اسلامي راغلي کښېنستئ، نو ان شاء الله چې موږ به خپل اولادونه ټول مطرح ترخو جوړ روغې ته د خیره ان شاء الله د هر څه کارونه دلته وینم او د خلکو په ولاړېږم کښېنم او ان شاء الله افغانستان ته خدا کوله جوړه کرا کرا به روان ده. الله دې بس خیر سره سول وروغ او جوړه راولې افغانستان ته. نو دغه ژته ژره موږ دا خواسته چې ژته ژر د خپل سره وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه ارشاد روزګان ولایت ته جوړوسم سره یو سدن کې زه غواړم چې د اسلامي په وړاندې خپل نظر شریک کړم. د اسلامي د افغانستان لپاره یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده. کدا چې دا سوله جاری وساتل شي نو امکان شته چې په راتلونکي وخت کې طالبان سره هم دا سوله، ځکه طالبان ته دا زمینه برابره سوله چې د سولې ته راشي او د سولې په ټغر باندې کښېنه او د افغانستان او د طالبانو او د ولس لپاره یو ډېر ښه زمینه سازي وي. نو د اسلامي د سولې ته په کتو سره نو طالبان هم دته اماده کېږي چې د اسلامي څخه د نړیوال د تورنۍ څخه به نوم لیرې شي او بیا هم طالبان اوس دا مشرانې په ډېر ډارېږي چې نه دانه موږ ورسو د سولې په کاغذ کېنو او بیا کوم تر پردې پټ لاندې پټ عمل را سره ونه شي. وسلام سوا.
بله رو، السلام علیکم ساسو او ساسو درنه د ازادي راډیو کارمندان ته سلام وړاندې کوم. او زما خوشحالي مداغه ده چې دغه د ګلبدین حکمتیار راتګ ان شاء الله یو ډېر د سولې یو ښایسته خوشحالي خبر دی. دا دی وکړي چې دغه خبر سره طالبان او مرورونه مخالفین هغه ورونه چې په غرو او دفتو او کې جنګیږي هله د شته هغه د سول د پروسسره یو ځای شنو څنګه درم سمخ مشه.
ہلو السلام علیکم، منظور احمد خبر کوم نورستان ولایت د دوا ولسوالۍ څخه. زما پیغام دا دی چې د حکمتیار صاحب سره چې کومه سوله شوې ده، دغه سوله د افغانستان د جګړې په روان بهیر باندې هیڅ کوم مثبت اغیز نه پرېباسي. دولت باید کوشش وکړي چې د طالبانو سره یو هوکړې ته ورسیږي او صلح راولي. سلیمان کې السلام.
السلام علیکم، زدا آزادی ریڈیو ټول او ریډونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. اجي له شروخ جوړ خوشاله به او زه بالکل له نظر در کوم چې موږ بالکل ډیر خوشاله یو. زه د بلوچستان څخه الکوزه استاد سره ټلیفون پر لاین باندې یم او موږ په دې خبره باندې بالکل ډیر خوشاله یو. بالکل دونه خوشاله چې زیاته خوشاله نه سره جوړیږي. نو خدای دې وکړي تر دې نور بیا نور امن نور د نور پاکستان د امراج د ملایان د راځي لکه ټوک ملور رونه چې نور هم دغه څه خوشاله چې ډیر به خوشاله یم. بالکل که سوځي کنه بالکل ډیر خوشاله یم. مهرباني.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، دجما خان همدر د زابل ولایت سره پاره کېم. ما دغه پایش د ټول افغانانو څخه د اول ځل مبارکي د اسلامي د لټوان چې شر خلاص او موږ تاسو یوالي څخه ټول افغانان خوشاله دي. استخباراتي کړی چې موږ تاسو په خپل مابندګرو کې چې درد او یا شاک او یا غاسي وي موږ له هغو څخه دغه هیله او غوښتنه ده چې نور موږ افغانان خپل مین ته پرېږدي، خپله سوله وروري او خپله مېړانه خپله وپالو. نور مې دغه پیغام دی ټول افغانان دي باید سره یوځای شي، لکه څنګه چې د ګلبدین حکمتیار ډله د اسلامي ورسره یوځای شوله د افغانانو سره او د افغان حکومت سره شراکت پیل کړو. نو زما د ټولو ډلو څخه دغه هیله او غوښتنه ده، حتی د هر افغان دغه غوښتنه ده چې سولې ټغر ته دي ټول هغه چې له وطن څخه مرور دي هغه بېرته په خلاص شي او خپل د سولې په تړاو کې خپل ژوند وکړي. سوله زموږ ستاسو پرمختګ، سوله زموږ ستاسو یووالی، سوله زموږ ستاسو هر څه ته لري. اقتصاد مو زیاتی دی، سوله کې سوله مو هر څه څنګه خدمت او افیت جامه ده. موږ غواړو چې ټوله باید سره یوځای شي او پر یوه ځای کې سره واوسېږو. په دې هیله چې راته روغ جوړ بیا وسلام ښه ورځ زنده باد. ازادي راډیو زموږ ستاسو پیغامونه څه دقیق تر نه شوي. سلامت
عزتمن اوریدونکو، پیغامونه مو واوریدل. اوس به راسو لومړی به د دغه موافقتنامې د مقدماتي لاسلیک د څو ورځې مخکې جریان ته چې په هغه کې د حزب اسلامي لخوا د دغه ګوند د مرکه کوونکو د هیئت رئیس ښاغلی امین کریم او د افغان دولت دخوا د سولې د شورا رئیس سید احمد ګیلانی او د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د دغه موافقتنامې د لاسلیک کولو په ترڅ کې څرګندونې وکړې چې د اسلامي حزب استازي امین کریم په دې هکله داسې وویل:
د مجاهد ورور حکمتیار راتک پر دې خبره ولاړ ده تر څو هغه عملی ستونزې چې پایتخت ته د هغه د راتک په لاره کې پرتې دي په څه ډول او څومره وخت کې له منځه ولاړې سي. هغه څه چې د دې تړون په لاسلیک کولو پورې اړه لري هغه دا دي چې د دې موافقتنامې یا هوکړه لیک اسناد به ښاغلي حکمتیار ته ولېږل سي او د هغه ځای څخه چې دی د هیواد په دننه کې دی دغه تړون به لاسلیک کړي او وروسته بیا به دغه اسناد بیرته کابل ته راوړل سي او دلته به بیا د ښاغلي ولسمشر لخوا لاسلیک او بیا به نافذ شي. د دواړو خواوو هیله مندي دا ده چې دغه کار به د لسو ورځو په اوږدو کې ترسره سي او بیا به دغه موافقتنامه د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شي.
تر همدې مقدماتي غونډې او لاسلیک کولو تر مراسمو یوه اونۍ وروسته بیا د دغه موافقتنامې وروستۍ بڼه د ولسمشر اشرف غني او د اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د خوا چې په ویډیوي پیام کې دغه هوکړه لیک تصدیق او امضا کړ. ښاغلی اشرف غني په همدې مناسبت د وی وینا په ترڅ کې وویل:
که د سولې په اړه ملي اجماع نه وای، دغه راز که د افغانستان له خلکو او حکومت سره د نړیوالې ټولنې او دوستو هیوادونو همکاري نه وای، بیا به هم د سولې په پروسه کې خندونه زیات وو.
او همدارس انجینر حکمتیار هم په همدې حق له د خپل وینا په یو برخه کې داسې وویل:
د دې مذاکراتو یو سرګنده او ځلانده ځانګړتیا دا وه چې د پردیو له وساطت او وسایت پرته پخپله د افغانانو ترمنځ ترسره شو.
قدرمن اوریدونکو، په ګران هیواد کې د یوې دایمي ټینګي او دوامدار سولې د راتلو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په هیله او باید ووایم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. تر راتلونکي خبرونې پورې مو مخې ته شه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1.